منوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو تر نهو بجو دوام کوي. د خبرونه په ورسته برخه کې د خزو پر ستونزو د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه د خبرو خو د غراز به ووري چې په افغانستان کې یو امریکایي جنرال وایي د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی، خو ممکن دی خو سخت جګړه لا په مخ کې دی. د غراز د کابل د نننۍ پیښې له حاله مو خبرو چې دوه وسلوالو پر یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو برید کړی دی. پر ځینې نور موضوعاتو مو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی دوه پاکستانیانو د پولیسو په یونیفورم کې نن سهار د کابل په لویدیز کې په یو جماعت کې برید وکړ. یو امریکایي جنرال ویلي طالبان نور د افغان حکومت د نسکورولو توان نه لري. او سپینې ماڼۍ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې له هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی دوه پاکستانیانو د پولیسو په یونیفورم کې نن سهار د کابل په لویدیز کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو برید وکړ. د ملي امنیت ریاست لخوا خبر شوی خبر پاڼه وی په دې حمله کې درې تنه لمونځ کوونکي ټپیان شول. خبر پاڼه وی برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو او د یو شمېر لمونځ کوونکو د مقاومت په نتیجه کې ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې دغو دوه تنو پاکستانیانو له ځان سره کلاشینکوفونه، تومانچې او یو شمېر مهمات لرل. یو امریکایي جنرال ویلي طالبان نور د افغان حکومت د نسکورولو توان نه لري، خو هغوی کولی شي چې د یوې اوږدې مودې لپاره جګړې ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال قمندان ډګر جنرال مایک میلی له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې لوری د افغان حکومت په پلوي بدل شوی دی، خو د افغانستان ملي اردو او پولیس له درنو مرګ ژوبله سره مخ دي. د جنرال میلی په وینا هره اونۍ له 500 څخه نیولې تر 100 پورې افغان سرتیري وژل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په غزنی کې د طالبانو لخوا د یو سپینګیری دینی عالم او د هغه د دوو زامنو وژل په کلکو ټکو غندلې دي. د غزنی چارواکي وایي وړه مشپه طالبانو په دې ولایت کې د یو سپینګیری دینی عالم مولوي نورالحق پر کور حمله وکړه. خپل مولوي نورالحق او د هغه دوه زامنې وژل. لارکس خبر شوی خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وی طالبانو ته د هغوی د بهرنیو بادارانو لخوا د اسلام د تخریب او بدنامولو وظیفه ورسپارل شوې ده. د ښاغلي کرزی په خبره طالبانو ته دا دنده ورکړل شوې چې پر جماعتونو او د خلکو پر دینی مراسمو بریدونه وکړي او د افغانستان دینی عالمان ووژني. ولسمشر کرزی خبرداری ورکړی چې طالبان به د خپلو دې کړنو له کبله چې نوموړي غیر اسلامي او وحشي کړنې بللې افغان ولس ته ځواب ورکوونکي واوسي. طالبانو د مولوي نورالحق د وژلو مسؤلیت منلی او دغه نوي کلن دینی عالم اربکای بللای ده. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا د مالدیف د فوټبال ملي ټیم سره لوبه کوي. دغه لوبه د جنوبي اسیا د فوټبال لوبه په لړ کې په نیپال کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ګول کیپر حمید الله یوسف زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مالدیف که البته تیم خوبه است که خوشبختانه
بود. ای وای مالدیف البته باید دویم ښه ټیم ده، خو لنیکه مرغ از مونږ ورسته لوبه ورسره ده او مونږ له خلکو غواړو چې دوه ورته وکړي څو ورسته لوبه هم وګټو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د سریلانکا ټیم ته 3-0 په مقابل کې مات ورکړل. دی مخکې بوتان 3-0 په مقابل کې مات کړی و. د ویل د چې افغانستان د دغو لوبو نیمه پایلوبې ته وتلی دی. بیا هم خرغلی. سپینې ماڼۍ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وایي د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه اقدام به د امریکا د ملي امنیت ګټې تامین کړي او د سوریې د ولسمشر بشار اسد د کیمیاوي وسلې د کارولو وړتیا به له منځه یوسي. دغه پریکړه لیک چې د ولسو موافقو او مخالف رایو سره تصویب شو، د امریکا متحده ایالاتو ته اجازه ورکوي چې په سوریه کې محدود او دقیق پلان شوی پوځي ماموریت چې له نوي ورځو زیات دوامونه کړی تر سره کړی. د دې پریکړه لیک لمخې په عملیاتو کې بل هیڅ ډول ځمکنیو ځواکونو کار نه اخیستل کیږي. په دې اړه رائے ورکول یو ورځ وروسته تر هغې تر سره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دې هیواد دفاع وزیر چک هیګل د دې بریدونو لپاره د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې ملاتړ وغوښت. د دې په وینا د محل د امریکا اعتبار او د ملي امنیت ګټې له ازمایښت سره مخ دي چې د مشق ته نږدې د اګست په 28 نیټه د دې کیمیاوي برید په اړه څه ډول عکس العمل وښودل شي. امریکا د سنا او استازو مجلسونه هم باید دا پریکړه لیک تصویب کړي څو د عملي کېدو وړ وګرځي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق د پاکستان لپاره 6.5 میلیارد ډالر پور تایید کړی دی. سولو د هیواد سره د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مرسته وکړي او پکې د اقتصادي بحران د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د نړیوالې پور ورکوونکې ادارې چې مرکزی په واشنگتن کې دی د چهارشنبې په ورځ ویلي دا پور به د اقتصاد په جوړښت کې د بدلونونو سره مرسته وکړي او په دې هیواد کې به پانګونه او اقتصادي وده پیاوړې کړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق دا تایید د دې پیسو د لومړني قسط د ورکولو لپاره چې 540 میلیونه ډالره دی لار برابروي. پاتې پیسې به په درې کلونو کې ورکول شي. د دې پور د ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د دې هیواد په اقتصاد کې به اصلاحات راولي، بودیجوي کسر او د برېښنا نشتوالی به راکم کړي او د مالیې ورکولو کمه اندازه به زیاته کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې میاشتې په پای کې امریکا ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته وینا کوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جاوید ظریف له قوله ویلي له امریکایي رسنیو سره د ولسمشر روحانی غونډه هم پلان شوې ده. نوموړي ویلي د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره خبرې هم په اجنډا کې شاملې دي. د تهران او لندن ترمنځ د دوو کلونو راهیسې اړیکې پرې دي. ایران له لویدیځ سره د خپل جنجالي اټومي پروګرام پر سر په شخړه د روحانی چې د اگست په لومړیو کې د ایران د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ویلي ایران چمتو دی چې د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ اندېښنې راکمې کړي او له لویدیځ سره به د ایران پر اټومي پروګرام شخړه زر هواره شي. د ملګرو ملتونو اتشپېتمه عمومي اسامبله یعنی غونډه د سپتمبر په 18 نیټه پیلېږي. تاکل شوی دا چې نن د ورځې په وروستیو کې د روسیې په سنت پیترزبورګ ښار کې د جیشل یا د پرمختللو او اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو سر مشریزه پرانستل شي. جیشل ډله چې د نړۍ په سلو کې نوي اقتصاد تشکیلوي هیله مند ده چې د ودې سوداګرۍ، بانکي شفافیت او له مالیو څخه د فرار په وړاندې د مبارزې په برخو کې یو لړ موافقو ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما به له دغې سر مشریزې څخه په استفادې سوریې ته د کیمیاوي وسلې د حملې په خاطر د سزا ورکولو په هدف په دې هیواد کې د پوځي مداخلې لپاره په خپل دریځ ټینګار وکړي. اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دوه اړخیزه غونډه کې برخه نه اخلي ځکه له پوتین سره دغه کتنه د روسیې د هغې پریکړلیک په اعتراض کې لغوه شوې چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ایډوارډ سنودن ته یې په موقت ډول سیاسي پناه ورکړي. اوباما به د روسیې د بشري حقونو له فعالانو سره وګوري. او د فرانسې صدر اعظم ژان مارک ایرو خبرداري ورکړی دی چې که په سوریه کې کیمیاوي برید ته ځواب ونه ویل شي په ټوله سیمه کې به سوله او ثبات له ګواښ سره مخ شي. د فرانسې په پارلمان کې پرون د خبرو په مهال نوموړي وغوښتل چې د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د فرانسې صدر اعظم وویل که عکس العمل ونه ښودل شي نو دا به شمالي کوریا او ایران ته د هغوی د اټومي پروګرامونو په اړه یو ناسم پیغام ورکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند ویلي د کیمیاوي وسلې د کارولو له کبله په سوریه کې د بشار اسد رژیم خلاف به د امریکا د متحده ایالتونو په هر ډول عملیاتو کې ملګری اوسي. دا مهم خبرونه.
له سفیر الله ستنګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم لوستلای او کتلای شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په کابل کې نن دو تنو برید کوونکو په یو جماعت برید کړی چې د امنیتي ځواکونو لخوا دواړه برید کوونکي په ډزو وژل شوي.
کله چې دې جماعت ته نوځي د امنیتي ځواکونو له طرفه مقصد کې دواړه وشتل کېږي او منوره کېږي.
په افغانستان کې یو امریکایي جنرال ویلي باور لري چې د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی خو سخت جګړې لا په مخ کې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان نوی حکومت غواړي د وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لارې د دې هیواد ترنګلې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. دغه راز د پاکستان حکومت ویلي د دې هیواد پر اټومي تاسیساتو بشپړ واک لري او د سوریې د کړکیچ په اړه هم یو مطلب لرو. د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو.
متاسفانه د لسکا لوروس هم د خزو وانده په دولت کې نه دا چې زیات شوی دی بلکې راتیت شوی دی.
رازو د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د پاکستان د کابل په لویدیځ کې په یو جماعت دو تنو برید کوونکو چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست پاکستانیان بلل دي برید کړی دی. همداسې بل کابل د ازادي راډیو خبریال حمیده عثمان را سره د ټلیفون په لیکه دی. حمیده جان راته وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه مو څه نوي معلومات پیدا کړی دي.
لکه څنګه چې تاسو مو ویل نن سار وختي د کابل په لویدیز قلای تاجکانو کې البته د عبدالعلي مزاری لچارای نه پورته د سیمه پرته ده پر یو جمعات حمله کې دوه تنه حمله کوونکي وجل شوي او درې تنه ملکی کسان چې د لمانځه د ادا کولو لپاره جمعات ته راغلي و ټپیان شوي. د ملي امنیت د ریاست لخوا یو خبره شوې اعلامیه وایي چې دغه کسان په کلاشینکوفونو تومانچو برچو او نورو مهماتو باندې مجاز و. ویل شوي چې دوی د سینتاری واسکټونه او څه نه درلوده دوی په مونځ ګزارانو یا هغه کسان چې مونځ کوو په هغوی حمله کړې ده او امنیتي ځواکونو چې هلته ګزمه کوله هغوی او دغه کسان چې د لمانځه د ادا کولو لپاره راغلي وو بیرته البته دوی ته ځواب ویلی دی او دغه دوه کسه وژل شوي دي. ویل شوي چې دا دوه کسه پاکستانیان دي. البته ملي امنیت ریاست یوې خبر پاڼې دا مسله تایید کړې ده لکه څنګه چې ما ویل دغه عملیات ویل کېږي چې د ملي امنیت د ریاست لخوا شوي دي او د دغه دوه کسو اجساد د لا پېژندګدهغوی د هویت د لا پېژندګل لپاره معایناتو ته وړل شوي. په دې اړه به تاسو پاملرنه وکړئ دغه مرکې ته چې ما د کابل د امنیت قوماندانۍ له مرستیال جنرال داوود امین سره کړې ده.
البته په کلاشینکوف او تفنچه ور سره وي څلورو شل نن سهار د شپږمې ورځې په ساحه کې د امام حسین مشتبه چې په قلعه تاجر په نوم یادېږي د شپږمې ورځې ساحه ده غوښتل چې جومات ته ننوځي. البته د جومات کې هم لمونځونه ادا شوي وو کوم داسې موضوع هم نه وه چې دوی هلته هغو باندې ډزې وکړي خو کله چې دې جومات ته ننوځي د امنیتي ځواکونو له طرفه مقصد کې دواړه ویشتل کېږي او زمان نوری کېږي.
دا کسان پاکستانیان وو؟
ولا هویت یې نه دی معلوم. هویت یې د دواړو سره معلوم نه دی. تحقیقات روان دي.
څه فکر کوئ چې ولې دغه وسله والو غوښتو چې دې جومات ته ننوځي؟
داسې خاص مقامات هم نه دي څوک هلته. خو زه فکر کوم چې دوی داسې دښمن کوشش کوي چې دلته د مونږ د اهل تشیع د ورونو جوماتونه دي او هلته دوی لمونځونه کوي. فکر کوم داسې یو شوم پلان دوی لرلو چې د مونږ د پسندونو تشیع ترمنځ یو څه مشکل پیدا کړي، یو څه خشونت راولي. په فضل د خدای زموږ خلک آګاه دي، پوه دي، د دوی دغه پلانونه ناکام.
دوی سره تفنچې وي که د سینتاري واسکټونه؟
فقط کلاشینکوف تفنچې ورسره.
بله حمیده جان، لطفاً مننه. د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال جنرال داوود امین چې د پیښې په اړه معلومات راکول. حمیده جان یو دنیا مننه. قدر منوریدونکو، وا موریدل چې نن د کابل په لویدیز په یو جمعات کې دوه تنو برید کوونکو په لمونځ کوونکو ډزې کړي، درې تنه ټپیان کړي دي او دغه دواړه برید کوونکي هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې برید کوونکي پاکستانیان وو خو د لا څېړنو لپاره د هغوی جسدونه وړي او وروسته به معلومه شي چې دوی پاکستانیان وو او که څنګه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
په افغانستان کې یو امریکایي جنرال ویلی دی په دې باور دی چې د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی خو سخت جګړې لا په مخ کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال مارک میلی له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبرلارنو ته د افغانستان په روانو حالاتو څرګندونې کړې. نوموړي ویلي د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله ډېره شوې او هره اونۍ له 50 څخه تر 100 پورې افغان سرتیري وژل کېږي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
ډګر جنرال مارک میلی وای په افغانستان کې د جګړې لورې د دې هواد د حکومت په ګټه بدل شوه خو طالبان لا هم مقاومت کوي او خایي دا جګړې تر وی مودې پورې دوام وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدین غواړي چې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسوي. جنرال میلی د ویډیو کانفرنس لاره له کابل په واشنگټن کې خبري اعلان او تول وس غواړي وای چې د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره شرایط برابر دي. خو دا بریالیتوب تر اوسه نه دی ترلاسه شوی او نشي کولی ووایي چې جګړه پای ته رسیدلې. د جنرال میلی په وینا په 2013 میلادي کال کې طالبان نه دي توانیدلي چې خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته ورسیږي ځکه هغوی غوښتل چې په دې کال کې لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي خو د دې امریکایي جنرال په وینا بریالي نه شول. د جنرال مارک میلی په وینا په افغانستان کې دښمنان ډیر مقاومت کوي او ځانونه له شرایطو سره برابروي. نوموړي زیاته کړې د یوې شیبې لپاره هم داسې فکر نه کوي چې طالبان به په یو یا دوه کلونو کې له منځه ولاړ شي. نوموړي ټینګار وکړ چې که هر څومره په دې جګړه کې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو مرګ ژوبله زیاته ده او په اونۍ کې له 500 تر 1000 پورې سرتیري مري، خو بیا هم دا جګړه د افغان حکومت په ګټه بدله شوې ده. د دې پښتنې په ثواب کې چې د دومره درنو تلفاتو سره سره به افغان امنیتي ځواکونه وکولی شي واک وساتي، جنرال میلی وویل تر اوسه له وخت څخه مخکې ده چې په دې اړه څه وویل شي. خو نوموړي وړاندوینه وکړه چې دا مرګ ژوبله به د افغانانو هوډ او تعهد کمزوری نه کړي. د امریکایي جنرال وویل دا کسان یعنی د افغان ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري په بشپړه توګه دې ته ژمن دي چې د خپل هیواد لپاره وجنګیږي او دا کار په ډیر ښه ډول ترسره کوي. نوموړي وویل افغان ځواکونه ثابت قدمه دي او په دې پوهیږي چې په جګړه کې د ناکامۍ په صورت کې به اړ وي چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند وکړي. د افغانستان درې نیم سوه زره کسیز امنیتي ځواک چې د دې هیواد په ګڼو سیمو کې له بهرنیو ځواکونو د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی، د مخالف وسلوالو پر ضد د جګړې لومړۍ کرښه کې دي او تر ډیره د هغوی د بریدونو هدف ګرځي. دا مهال په افغانستان کې تقریبا 500 زره امریکایي سرتیري دي. ردی خو د 2014 کال تر پای پورې دوی له افغانستان څخه وځي او یوازې محدود شمیر به په دې هیواد کې پاتې وي چې هغه به هم په جګړه کې برخه نه لري، بلکې د روزنې او ملاتړ ماموریت به په غاړه وي.
و مورال چې په افغانستان کې یو امریکایي جنرال وایي د پدې باور دی چې د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی، خو سخت جګړې لا په مخ کې دي. په افغانستان کې په وروستیو کې د ناامنیو په ترڅ کې یو شمیر قومي مشران او نور مهم شخصیتونه هم په نښه کېږي. له پکتیا څخه نوی راپور نه وایي چې یو تن قومي مشر او جهادي مشر مقبل فضلی د وسلوال خوا په ډز وژل شوی دی. په پکتیا کې د دی پی او د غرض ناامنیو د زیاتوالي په اړه نور حال بل سیمې د ازادي راډیو د خبریال د تپان په راپور کې واورو.
د پکتیا یو تن قومي مشر او جهادي کمانډان حاجی مقبل فضلی چې د سرحدونو او قبایلو وسنی سرپرست وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک د ترزوی دی، د نامعلوم وسلوال لوري د یو کمین پترڅ کې د احمد ابا ولسوالي سلام خیلو لسې مخته په مخامخ ډزو وژل شوی. نو وړي د احمد ابا ولسوالي تر ټولو مخور قومي مشر یادې ده چې د سولې رواني پروسه سره اکلک یاړي کې لرلې. د پکتیا مرستيال والی عبدالولي سي ازادي راډیو ته ویل وسلوال نه یوازې د قومي مشر وژلې بلکې د ټولې پکتیا ولستې وزر بره سوالې.
دغه دښمنانو نن هغه جنایت چې پکتیاوال به هیڅکله ونه بخي، د پکتیا سره ډیر غټ ظلم کړی دی. دوی یو فضلی صاحب نه دی وژلې، بلکې د پکتیا یو غټ ولسې وژلې دی، ځکه چې دا د ټول ولس یو ډیر وتلی یو نیک خیرخوا او د ولس په درد همیشه دردمن مشر و. نن په ډیر تاسف سره دغه چې اوسې مونږه هغه جسد ولید دی په شهادت رسولی ده.
په پکتیا کې د مدني ټولنې پال او د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو احمد شاه مدزی وایي چې دوی په پرلپسې ډول د دې ولسوالۍ له نام نه کېدو څخه د دې ولایت والی مرستيال امنیه کمانډان او نور امنیتي چارواک سره امنیت وضعیت په اړه نظریات شریک کړي، خو د امنیت په خوالي کې تغییر نه دی راغلی.
زمون پولیسوالی کې د روزین رتوسه پوری ډیر مرګونه سوي دي. اته د لارې په سر باندې کتل شي، د شپې شپې له خانه سوت ګردیس لیدي، شهادت باندې سوي دي، ورځ له خانه سوي دي. دا یو مړی پیښه نه ده، مخکې داسې ډیر پیښې سوي دي. موږ په بار بار باندې چارواکي خبر کړي چې موږ د پولیسوالی د سکوت په حالت کې ده.
د پکتیا ولایتي شورا یو تن غړی حاجی عبدالله خان د یادې پیښې په اړه وایي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېدونکی دی او په دې ډول به ژنو له نور قومي مخاور سره چې له دولت سره خیاړي کې لري اندېښنې پیدا کیږي.
سبا حالات په داسې هغه کې دي قرار لري چې هر چاته ګواښ ده، هر چاته مشکل ده، هر چاته یو ستونزه ستا ستا چې خپله په دې موضوع کې خپله منې تاسو ته خبره معلوماته. دغه سکال خو بيخي حالات ډېر سره خراب شوي دي.
وسلواله طالبانو په دغه پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د احمد ابا ولسوالۍ د وسلوالو په لیکو کې ډېر بهرني جنگیالي جنگيږي.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکي کې د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سره ټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
ازادي رادیو اوري د سهار اته بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره رسمن د ځمکني ترانزیت او ترانسپورټ د نړیوال سیستم یا ټی آی آر له لارې د نړۍ له 500 هیوادونو سره واصل شو. مالیه وزارت وایي د دې سیستم پلي کېدل به د ګمرک او نړیوال سوداګرۍ له پیچلو پروسیجرونو څخه مخنیوی وکړي او د سوداګریزو مالونو د امنیت په تضمینولو سره به د هیواد د اقتصاد د ودې لپاره زمینه برابره کړي. پرون د افغان سوداګر د افغان سوداګریزو مالونو موټر رسمن د ټی آی آر د ترانزیت او ترانسپورټ ویزه ترلاسه کړه. قاسم سولمل راپور راکوي.
افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیر په نوم د ترانزیت د نړیوال سیستم په فعالیدو سره به د ځمکني ترانزیت په برخه کې په ځانګړې توګه په گاونډي هیوادونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو مالونو په وړاندې موجوده ستونزې یو اندازه کمې سي. د دې سیستم د پرانستلو په مراسم کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د مالیه، ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د جادې نړیوال ترانسپورت د سازمان استازو برخه اخیستې وه. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د تیر سیستم فعالیدل په هیواد کې د بهرنۍ پانګې اچونې د جلبولو او د اقتصاد او صادراتو د ودې په برخه کې یو مهم ګام وباله.
ټول مالونه چې افغانستان ته راوړل کېږي په لارو کې درول کېږي او تلاش کېږي. د وخت ځای کېدو تر څنګ د هغوی پر بیو هم اغېز کوي. خو اوس موږ د داسې یو سازمان غړي کېږو چې د افغانستان د ترانزیت سوداګري او پانګې اچونې لپاره ډېر مهم دی. زموږ د غالیو او وچ میوې برخې به ډېره وده وکړي او زموږ اقتصاد غښتلی کېږي.
د تیر د ترانسپورت نړیوال سیستم چې د نړیوال ترانسپورت په برخه کې اسانتیاوې جوړوي، د جادې ترانسپورت د نړیوالې ټولنې له لارې د سازمان د غړي هیوادونو ترمنځ عملي کیږي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان په 1903 کال کې د تیر د کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو د نامساعدو شرایطو له وجې د دې سازمان یو غیر فعال غړی و. اوس د تیر ترانزیتي سیستم له 4 هیوادونو څخه 120 غړي سازمانونه لري. له دې ډلې څخه یوازې 8 غړي هیوادونو د تیر د ترانزیتي سیستم تړون لاسلیک کړی او 50 هیوادونه عملاً له همدې سیستم څخه کار اخلي. د هوا نوردی او ترانسپورت وزارت مرستیال جارولا منصوري هم دا یو ګټور سیستم وباله او زیاته کړه چې د دې سیستم په فعالیت د سره په ټولو غړیو هیوادونو کې د ترانزیت پروسیجر او قوانین په یو ډول عملي سي. د زیاته کړی چې په دې سره به نه یوازې دا چې د افغان سوداګرو مالونه د غلو له خطر خوندي وي، بلکې د سوداګرو مالونه به د هر ډول پیښو په وړاندې نړیوال تضمین او د ګمرکونو یو شان کنټرول ترلاسه کړي. په همدې حال کې د دې سازمانې وغړي مراد بیگ عظیم بیگو د سوداګرو د مالونو پر خوندیتوب او د غړي هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ.
موږ هیله لرو چې د افغانستان صادرات به له خوندي لارو څخه د اروپا او مرکزی آسیا او انور مارکیټونو بازارونو ته ورسیږي. موږ ژمنو چې په دې برخه کې خپل افغان همکارانو سره کار وکړو.
اخو د سوداګری او صنایعو د خونو مسولان له خصوصي سکتور څخه غواړي چې له دې فرصت څخه د ځان او هیواد د اقتصاد د ودې لپاره کار وکړي. د کارپوهانو په باور په وروستیو کلونو کې د سوداګری او پنګاچونې بهیر په لوی لارو کې د غیر قانوني مالیو د اخیستلو او له ګاونډي هیوادونو سره د ترانزیتي سوزو لوجه له رکود سره مخامخ وو.
نړیوال بانک له افغان دولت سره د 50 میلیون ډالر وړیا مرستې تړون لاسلیک کړل. افغانستان مالی وزارت وایي دغه پیسې به په بیلابیلو پروژو ولګول شي. د نړیوال بانک استازي وایي دغه مرستې د افغانستان د اقتصاد له غښتلتیا سره مرسته کولی شي او دوی به دغه ډول همکاریو ته دوام ورکړي. معصوم میوند له کابل راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي په دې باور دي چې دغه وړیا مرسته به د پالیسیو، اداري کارونو د اصلاح او اوایدو په سنبالولو او د وړتیاو په لوړولو کې ډېر ګټوره تمام شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د نړیوال بانک له مسؤلینو سره د 50 میلیون ډالر وړیا مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر وخت خبري اعلان وکړ چې دغه پیسې په اختیاري بودیجه کې راځي او افغان دولت به پر مهمو او لمړنۍ پروژو ولګوي.
دا بلای وزم رسته ده صلاحيت د افغانستان کې دی چې په کوم ځای کې مونږ اولویت ګورو چې دا مصرف کوته مصرف سکهال کې دی چې بیا په پوندونو کې مصرف کو کېږي، په سړک کې مصرف کو کېږي، چې په روغتونونو باندې مصرف کو کېږي، په نورو خدماتو باندې مصرف کو. د دې پیسو حواله دادی د نورو پیسو ځنې وخت کې د غلطي قیدات لري. مثلا یو مشخصه پروژې ته ورکی په بل ځای کې نشو مصرفولې. دا مو اختیاري پیسو کې دی، غیر اختیاري نه دي. نو اکثریت بودیجه غیر اختیاري ده.
نړیوال بانک په تیرو کلونو کې همدغه ډول مرستې افغان دولت ته ورکړي چې تر ډیره د پوهنې، روغتیا، لوړو زده کړو او مخابراتو په برخه کې لګول سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې دا مرستې به د عوایدو د ډیرېدو، د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ او قانون کیندنې په برخه کې د خصوصي پانګونې لپاره د اسانتیاو د برابرولو، د ګرځنده ټلیفونونو د بیې په راکمولو او د ځمکې د ادارې او مدیریت لپاره د قوانینو د مناسب چوکاټ جوړولو لپاره ښه فرصتونه برابر کړي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس باب سام د خپل نور همکاریو د دوام ډاډ هم ورکوي.
The World Bank is committed to support the government of Afghanistan and the people of Afghanistan in their reforms.
نړیوال بانک ژمن دی چې د افغان دولت او د افغانستان د خلکو د هغو پالیسیو او اصلاحاتو ملاتړ وکړي چې له اقتصادي غښتلتیا سره مرسته کولای شي. له 2002 میلادي کال راهیسې نړیوال بانک په دې هیواد کې د بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره د پوهنې، روغتیا، کرنیزو تاسیساتو او ټولنیزو مالی مدیریتونو او اصلاحاتو په برخه کې همکاري پیل کړي. موږ به د افغانستان د یو ملګري په توګه په راتلونکو کې همدغه ډول همکاریو ته دوام ورکړو.
نړیوال بانک دا وړیا مرسته داس وخت افغانستان ترکوي چې تر دې په خوایا په دې هیواد کې د کابل بانک د سقوط په خاطر له افغانستان سره د لنډ وخت لپاره خپل مرستې ځنډولې وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ټیم پرون په دوهمه لوبه کې درې دی یو په مقابل کې سریلانکا ټیم ته ماته ورکړه. تر دې مخکې د افغانستان فوټبال ملي ټیم په دغه لوبه کې درې د صفر په مقابل کې بوتان ته ماته ورکړې وه. په دغه لوبه کې چې د اسیا اته هیوادونو په کې برخه اخیستې، د افغانستان د بوتان، سریلانکا او مالدیف سره یو ځای د ای په ګروپ کې دي. سبا ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي فوټبال ملي ټیم له مالدیف سره لوبه وکړي. نو تفصیل په دې راپورټ کې اورئ.
حشمت الله بارگزی او رفیع بارگزی د لو په دوش پته او دوه وایم د حقوق وټونیدل چې د افغانستان په ګټه دوه ګولونه ووهې. په بهرنی لوب کې د افغانستان تکړه ګول وهن کې اسلام الدین د لوی پاته وایم د حقوق دریم ګول تر سره کړ. په همدې ترتیب سره افغانستان د جنوبی اسیا په سیالوي کې بوتان او سریلانکا ټیمونه ته په ماتي ورکولو سره وټونیدل چې شپږم مقام خپل کړي. د کابل شهر اوسیدونکو د جنوبی اسیا په سیالوي کې د افغانستان بریا ته په نیک فال ګوري او تمل لري چې د مالدیف سره راتلونکي لوب هم د افغانستان په ګټه تمام شي.
شاه محمود نمیگم زه ډیر نن خوشاله می افغانستان بوتان ته شکست ورکړو. د خدای نه غواړم چې ایمو ملي ټیم چې آینده کې نورو ممالک سره مسابقه کوي اندغه سي پیروزی په نصیب شي.
زه محمد یاسین دولزایم. افغانستان ټیم باید نور هم هڅه وکړي ترڅو د خپل ټیم د فوټبال تشویق کړي ترڅو دوی وکول شي په راتلونکي کې هم کم ټیم سره شدوې مسابقات لري هغه ته هم شکست ورکړي.
ټاکل سوی چې افغانستان د جمعې په ورځ په بل لوبه کې له مالدیف سره مخامخ شي. د افغانستان د ملي ټیم ګولکیپر حمید الله یوسفزی له نیپال څخه ازادي راډیو ته ویل د بوتان او سریلانکا د ټیمونو سره د لوب پر مهال افغان ورزشکارانو ډېرې هڅې وکړې. د افغانانو وغوښتل چې دوی ته دعا وکړي ترڅو بل لوبه له مالدیف څخه هم وګټي.
مالدیف سره زموږ تقریبا 2015 کېم او 2008 کې بنگلاديش کې موږ مخامخ شوې اغه نور څه تروسه پورې مخامخ شوې نه. مالدیف ډېر ختم دي د فائنل او سیمی فائنل ډېر تجربه لاس لاندې لري ولې چې اریو صاف کې د سیمی فائنل ته وته دي. بیا له خیر سره هغه سره خلو بکو.
د جنوبی اسیا سیالی د نیپال په قربتو پلسوی چې په کاته اسیاي هوادونو غډون کړی دی. دا سیالی په دوو ګروپونو کې کیږي چې افغانستان په ای ګروپ کې له بوتان، سریلانکا او مالدیف سره دی. دا د جنوبی اسیا ولسم پړاو سیالی دی. افغانستان تر اوسه د غلو په شپږو پړاوونو کې غډون کړی چې تیر کال یې دوه مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي د فیفا د درجه بندي لمخې افغانستان په جنوبی اسیا کې لومړی مقام لري.
په بوتان کې دی جنوبی آسیا د فوټبال د ټیمونو د سیالیو په باب مو د سید کمال شاه عارف رپورټ واورید. افغانستان پرون د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړه او ټاکل شوې سبا د مالدیب له ټیم سره لوبه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
په یو اس ام اس کې یو اوریدونکو لیکلي چې په افغانستان کې یوازې د ورزش مدیریتونه له فساد خالی دي. په یو بل اس ام اس کې لولو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو تجربه کار کس ته اړتیا لري، نه داود زیته چې ډیر عمر په بهر کې تیر کړی دی. ګل محمد له مزار شریف څخه لیکي چې د جوزجان او سرپل تر منځ لویه لاره ډیره خرابه ده. د پیوبل ایمیل کې په اس ام اس کې د غراز لیکلي چې ولې ځان وژن کې نه مجازات کیږي. ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوی. وړاندې په خبرونه کې د افغان خزو پر ستونزو د ازادي رادیو د اونزو پروګرامونو د لړۍ وبله برخه د تخبرو د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان مسایل مو څېړلي او د دغه راز د سوریې د کړکیچ. خو اوس به صفي الله ستانکزی ته بیا هم وارور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملي امنیت ریاست وی د کابل په لویدیز کې نن سهار پر یو جماعت د دوه وسلوالو په حمله کې چې پاکستانیان بلل شوی، د پولیسو او خلکو لخوا دغه حمله کوونکی وژل شوی خو درې لمونځ کوونکي هم ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال قومندان ډګر جنرال مایک میلی ویلي طالبان نور د افغان حکومت د نسکورولو توان نه لري. ولسمشر حامد کرزی په غزنی کې د طالبانو لخوا د یو سپینګری دینی عالم او د هغه د دوو زامنو وژل په کلکو ټکو غندلې دي. سپینې ماڼۍ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پریکړل لیک هرکلی وکړ چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. او تمه ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د روسیې په سنت پیترزبورګ ښار کې د جیشل یا د پرمختللو او اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو سرمشریزه پرانستل شي.
ازادي رادیو اوریدي خبرونو تفصیل دغه راز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم پر مختلفو موضوعاتو البته راپورونه لرو. خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان حکومت ویلي د دې هیواد پر اټومي تاسیساتو بشپړ واک لري. پاکستاني چارواکو د څرګندونې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د یو خبر شوي راپور په ځواب کې کړي چې پکې ویل شوي پاکستان د ملي امنیت لپاره د نړۍ له بل هر هیواد څخه زیات د امریکا د استخباراتو تر څارنې لاندې دی. په دې لیکنه کې د پاکستان د اټومي تاسیساتو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
پاکستان خپل اتومي سیاست مسولانه بللې او اعلان کړی چې د دې هیواد حکومت د خپل اتومي تاسیساتو د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړی چې د دې تاسیساتو امنیت او خوندیتوب یې ډاډمن کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د واشنگټن پوسټ په ورسمانه کې د یو خبر شوی ریپورت ځواب ورکړی چې پکې ویل شوی د امریکا متحده ایالات د پاکستان د اتومي تاسیساتو او د دې هیواد د استخباراتي ادارو په اړه ژور اندېښنه لري. په دې خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت د غبي باورې د څرنګوالي پاړه سندې ویلي چې د دې هیواد او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ رامنځته شوې ده. خو څو پاکستانی کارپوهانو د واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ دوړخي زبي باورې د تروريزم زد جګړه کې د همکارۍ او شراکت د یوې اوږدې سابقې سره سره وس هم روخانه ده. دا بي باوري د سينو پیخو څخه پیل شو. په دې کې مهمه پیخه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې دننه د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وشل کېدو مسله و. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو رفعت حسین وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ د باور کمواله نور پټ نه دی او په دې وروستیو کلونو کې لوی ورزي بل تزيات شوه. حسین وایي پاکستانی چارواکي په دې اړه چې د امریکا د دې هواد د اتمي سرچینو دراتلونکو په اړه څه فکر کوي شبراندېخ نه لري. د نو موري په وینا پاکستانیان باور لري چې افغانستان څخه د خپل سرتیرو ترېستلو وروسته به امریکا د پاکستان د اتمي سرچینو د مهار کولو هڅه پیل کړي. یو بل سیډونکو او فزیک پو پرویز هودبای چې د پاکستان د اتمي پروګرام له منتقدینو څخه دی وایي د واشنگټن پوسټ رسپانه کې پر پاکستان د امریکا د بې اعتمادۍ په اړه خبره شوې لیکنه حیرانوونکې نه ده. نو موري وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا پاکستان د جدي څارنې لاندې نیولی او په دې ټول پوهیږي. دا نو موري په وینا امریکا د پاکستان سره په ګډو پوځي تمریناتو کې چې هر کال او یا تر هغه مخکې تر سره کیږي د پاکستان د اتمي تاسیساتو د خوندیتوب، د اتمي سرګلولو د غلا کېدو او په دې هواد کې د یو بنسټپال حکومت د واک تر رسیدو د احتمال په وړاندې لارې چارې سنجي.
و امریکا چې د پاکستان حکومت ویلي د هیواد پر اټومي تاساتو بشپړ واک لري. د پاکستان نوی حکومت د غراز غواړي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لري د هیواد ترنګلې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. د حکومت طالبانو ته د وسلو غرزولو په شر د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو پاکستاني وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه د پاکستان حکومت کوم ځواب نه دی ورکړی. د سیاسي چارو څېړونکو په دې اند چې پاکستاني وسلوال طالبان د حکومت په غوښتنه وسله نه غرزوي. نور حال پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت غواړي چې له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپل کړي او په هیواد کې د ناکرارۍ روان وضعیت مهار کړي. کله یوې خوا د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د کوړي د حقانی مدرسې مشر سمیع الحق له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړي په توګه د خپل رول لوبولو وړاندیز کړی دی. خو له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر د عملیاتو پریکړه به دغه هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونه کوي. د چودري نثار په وینا د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبولي. آیا پاکستانی وسلوال طالبان به دغه هیواد له نوي حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي او آیا دوی به د پاکستان د نوي حکومت په غوښتنه وسله وغورځوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسفزی چې د پاکستانی طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی طالبان وسله نه غورځوي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
ما د دې کسانو سره خبرې په دې سلسله کې وکړې، طالبانو مشران چې یا دا غو حامیان چې وو، نو هغه وچ د کم مقصد لپاره موږ وسلو چې تکړې دا تر څو پورې چې هغه مقاصد موږ حاصل کړي نه وي، دا وخت پورې موږ وسله نه ورځو نو موږ خپل حملې چې دي هغه ودرو. دا غي وخت خود ډېر هدف پورې ډېر واضح دی. خو د معاهدې په دوران کې هم هغه دا اعلان کړ چې موږ وسله نه ورځو. بیا خپل خیال دا دی چې یو ګورل تنظیم لپاره هم یو داسې سټیج باندې وسله غورځول ممکنه نه وي چې تر څو پورې هغې ته د خپل امن په حواله باندې، سلامتۍ په حواله باندې، مقاصد په حواله باندې یو سیاسي روډمیپ نه ورکړی شي.
د عقیل یوسفزی په وینا پاکستانی طالبانو پخوا هم له حکومت سره ورته خبرې اترې کړې وې او په وینا یې چې مثبته نتیجه یې نه لرله.
ما خپل نظر دا دی چې په حال د دې مذاکراتو د ابتدا یا د آغاز اثر موږ ته نه ښکاري، او مذاکرات کی گرفت کے بعد نواز شریف کی قیادت کے فیڈرل گورنمنٹ، کیانی کی قیادت کے فوج اور پرویز خٹک کی رحمان خان کی قیادت کی صوبائی حکومت جو با یو اتفاق رائے کے مترتو کو رسید دی بمیان کی اتفاق رائے نہیں رہا گلی مقرار کو رہا فارمولا کے دا اگر شکر نور کڑے کے لیشی دکم کو بمیاد بانے چی بیدی دا طالبان سر مذاکرات کے نمات دا خواہشات یا اعلانات اخکاری کو عملن دا پار سکار کی دا درست کوری مقیتہ مدر آگل ہے.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف د پاکستان ولس ته په خپلې لومړۍ وینا کې ویلي وو چې حکومت یې له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو او جګړې دواړو ته چمتو دی. همداشان نوموړي ویلي وو چې له وسلوالو سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې وسله پر ځمکه وغورځوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سپینې ماڼۍ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. په دې اړه رایه ورکول یوه ورځ وروسته تر هغې ترسره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دې هیواد دفاع وزیر چک هیګل د دې بریدونو لپاره د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې ملاتړ وغوښت. دواړه وزیران به د سوریې قضیه او اوس د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې کوي. اجمل انسخه
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ولسمشر باراک اوباما حکومت کولای شي د دقیقو پلان شو عملیاتو په ترڅ کې په سوریه کې پر مشخصو اهدافو هوایی بریدونه وکړي او د دې هیواد د کیمیاوي وسلې د کارونې وړتیا له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې خبرې کولې وویل امریکا متحدین او مخالفان یوازې دې ته نه ګوري چې واشنگتن د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو په ځواب کې عملیات کړي، بلکې د دې عملیاتو څرنګوالي ته هم پام دی.
not just watching to see what we decide
جان کیری وای نړۍ واځي دا نه څاري چې موږ دلته څه ډول پریکړه کوو، بلکې غواړي ویني چې موږ دلته د امریکا په استازیتوب په یو غږیو کنه، یعنی د امریکا ولسمشر او کانګرس. هغوی غواړي پوه شي چې آیا امریکا په دې شبه کې پورته کیږي، آیا امریکا د وخت غوښتنو په وړاندې خپل دریس په یووالي او یو موټی توګه څرګندوي کنه.
واشنگتن وایي داسې شواهد ورسره شته چې ښایي د اګست په 28مه نیټه د دمشق په څنډو کې د زهرجن کیمیاوي ګازو برید شوی چې 1400 کسان یې وژلې دي. روسیا او چین د امریکا د استخباراتي شواهدو په اړه چې آیا دا کیمیاوي ګاز دی د بشر الاسد د رژیم لخوا کارول شوی وي شک لري. امریکا ټینګار کوي چې په دې اړه دقیق اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر چک هیګل په ټینګار ویل ک په دې اړه عکس العمل ونه ښودل شي د امریکا اعتبار ته به زیان ورسیږي او امریکا او متحدین به یې له خطر سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویل ک دې برید ته ځواب ونه ویل شي د دې ډیر امکان شته چې د بشر الاسد رژیم بل کیمیاوي برید ترسره کړي. دا پریکړه لیک باید وسته سنا عمومي مجلس او د امریکا د استازو ته مجلس لخوا تصویب شي. ویل کیږي چې د استازو په مجلس کې له دې پریکړه لیک سره جدي مخالفتونه شته. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې په دې برخه کې هر ډول اقدام باید له نوي ورځو زیات دوام ونه کړي او پکې باید له هیڅ ډول مزکنیز واک څخه کار وانه خستل شي.
د کونړ والی په دې ولایت کې د افغانانو د چلند لپاره هڅې پیل کړې دي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې له تیرو 15 کلونو را په دې خوا کلدار ډېر چلند لري. نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
کونړ د هغو سرحدي ولایتونو له ډلې دی چې شاوخوا 2.5 لسیزې کېږي چې د افغاني بانک نوټونو په ځای پکې په پاکستاني وکالدارو خلک خپل راکړه ورکړه کوي، خو تر اوسه هیڅ چارواکي په دې نه دی بریالی شوی چې افغاني رواج او پاکستاني کالداري بندي کړي. د کونړ اوسیدونکو وایي دوی همیشه دې ته چمتو دي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، خو دولتي چارواکو او سوداګرو د افغاني د چلخت مخنیوي ولیدا.
زمانو محمد شعیب وزیری ده، د کونړ ولایت د مرکز اوسیدن کیم. افغانی خو چلیږي، بدبختانه دکانداران یې ناخلي. سل کالدار باندې کم شي مغسل افغانو باندې درکه، په شل کالدار کم یو قلم یا داسې نور شي، یعنی هغه کم جنسي هغه به ته په هماغه شل افغانو باندې درکه. دولتي چې کم مامورین دي، جیګپوري نور چارواکي دي، د مراجعو دا ټول راځي کم معاش واخلي په کابل بانک ټول لازم بل تب سرابانو باندې غوبل جوړ کړي ټول مادي کالدار جب کړي نه دی. زمنګ خپل افغانستان او د خپل حکومت باندې نظر کوي.
نو می شرحمان دی د کونړ اوسیدونکو یم. او افغاني ورګي خو غد به د عوامو د لپاره تاوان نه ځکه غوي دوړ مساوي اخلي او دلته افغاني جګه د کلدار ټیټه ده.
د اسدآباد هټیوال به د کلدارو چلند او د افغاني د نه چلخت پړه ټوله په دولتي چارواکو چوي او وای چې خپل دولتي مامورین او مسولین دي چې د خپل ګټ لپاره د افغاني د دودولو مخنی ولیدا.
مزمنم د سر رسول حق د کونړ ولایت په خار کې یو دکان لرم چکا سنه ده. منګل خلک راځي اکشن او باسو غیب بدل کې موږ افغاني راکې خوري کمی دي، بازار کې افغاني کمی دي، مشتری سره افغاني خلک سره بالکل نه شي. به هغه ځي سراب ته ورځي، سراب نه کالدار نه افغانو ته اړي نو کې وخت لګي. نو دا چې لپاره باید حکومت یو د شلاره وګوري چې کالدار مطلقاً بند کړي.
دلته افغاني خپل دولتي چارواکي نه راوښ کوي ځکه هغه په کالدار مالک لی به بلونه په افغاني جوړ خپل افغانۍ اخلي معاش هغه به د کلداري کوي. نو چې خپل هغه چارواکي نه دغه کوي نو عام خلک به مروش کی.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم مني چې یو شمیر مامورین د افغانۍ په ځای په بازار کې پاکستانی کلداري چلوي.
بدبختانه و ما پنځه شو کول نه دا مسله په کونړ کې او سرحدي ولایتونو کې شته. هغه ولایتونه چې ایران ته نږدې دلته تومان دلته جنیش دي کلداري دي. لکه موږ یو ملي بس د نورګل نزی او مامورین راوړي، ا مامورین هم کلداري ورکوي. اوس متحده ایالاتو کې سر د سبانه چې کوم مامور تاسو افغانۍ جب کې نو کلداري ورکوي موټر نه ښکته کا تر څو چې وکول شي چې هدا اقل په دولتي چوکاټ کې منګ افغانۍ روش.
هغه وای هټیوالو ته امر کړی چې د خپل جنسونو نرخونه په افغانۍ واړوي او که نور هر چا له افغانۍ پرته په کلدارو راکړه ورکړه وکړه نو دوی به په زرګونو افغانۍ جرمانه کړي.
بازار د ټول نرخ گزارش لکه د وړو بورې باندې نرخ ولیکل شي، په غوړو په ډبه دی ولیکل شي. د ټوټو دکانداران دي 100 روپۍ یو طرف ته کړي، 200 روپۍ بل طرف ته کړي، داسې کټګوري په حساب دي کړي چې سر د سبانه هغه دکانداران چې په افغانو باندې نرخونه نه لیکلي هغه باید خړه بل ډبل جریمه شي تر څو چې خلک وکولای شي چې خپل ملي هویت نه استفاده وکړي.
د اقتصاد کارپوهان نوی تر اوسه افغان دولت او عام وګړي د افغاني په رواجولو کې پاتې راغلي او تر څو چې ټول افغانان په ګډه پردی روپۍ لخپل جیبونو لري نکړي او د هغوی په ځای افغاني ته اهمیت ورنکړي نو مشکله ده چې په سرحدي ولایتونو کې د پاکستاني وکالدارو او د ایراني توتمنو د چلخت مخاوني ولشي.
په کونړ کې د افغانانو پر ځای د پاکستانی کلدارې د چلند د ستونزې په باب مو راپور واورید. او اوس هم د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو د پټې خولې فریاد د اونیزو پروګرامونو یوه بله لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
د پټې خولې فریاد. سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم او د خزو سره د تاریخوالی په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو د ځانګړي لړۍ اوریدو ته مرابولم. په ټولنیزو چارو کې د خزو لګونډه هغه مسله ده چې د ډیرو افغان خزو اندېښنې را پارولې ده. خبره ده چې ولې خزې د نارینه وو په نسبت لګي په افغانستان کې مهمه وظیفې تر سره کوي. د ازادي رادیو د پټې خولې فریاد داونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. کله چې د افغانستان کم دفتر ته ولاړ شي نو چې د دفتر د مشر پوښتنه وکړي ډیر لږ به وویني چې یو ښځه د کوم لوی دفتر مشري کوي. ولې د دې علت څه ده؟ د دې ډیر علتونه بیانېږي او مختلف نظرونه اوریدل کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او مسلکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د جندر د څنګه مسؤوله نایله ناصری په دې اند چې تر اوسه په افغانستان کې ډیر خلک په دې باور نه لري چې ښځه به د اداري چارو د سمبالولو او مدیریت وړتیا ولري. هغه وایي دا ډول فکر کول د دې سبب شوی چې ښځې په مخکخو او لویو کرسیو کې د کار کولو چانس له لاسه ورکړي، ان تر دې چې دوی په خپل په ځینو مواردو کې پر ځان لږ باور لري.
امروز ځان اعتماد به نفس از دست میده کم
کړي. نن ورو ورو ښځه په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ځکه ان په اداري فرهنګ کې هم د ښځو په مدیریت، د ښځو په وړتیا، ظرفیتونو او پوهه څوک باور نه لري. شای ستونزه له دواړو خواوې، له یوې خوا هغه کلتور دی چې کلونه کلونه نه نو ته د ذهنیت ورکړی چې شذې مدیریت نسی کولای، او بل په خپل شذې دي چې تل څنګه سوي دي او تل په تر ټولو ټیټو پوسټونو کې کار کړي. یو شمیر نور فاکتورونه هم سته، مثلا په کوریا ټولنه کې تاوتریخوالی دي، بل د زده کړو مسأله ده. ډیرې میرمنې دي چې په ادارو کې کلونه کلونه کار کړي او ښه تجربه لري، خو له دې عمله چې لوړې زده کړې نه لري نسی کولای په لوړو مدیریتي پوسټونو کې کار وکړي.
د افغانستان په ادارو کې په سلو کې شل خزې په کار بوختې دي، خو دوی هم ډېرې لږې په لوړو پوسټونو کې کار کوي. په ګوتو شمار خزې په جګو پوسټونو کې کار کوي چې هغوی هم په ډېرو مواردو کې د خلکو لږ اعتماد خپل کړی، ځکه په ټولنه کې دا نظریه شته چې خزې د مدیریت وړتیا نه لري. په وروستیو کلونو کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو د کاري وړتیا د لوړولو لپاره د کارونو او پروګرامونو لړۍ پیل کړه. خو د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي وایي په وروستیو کلونو کې هغه څه چې لازم و د ښځو لپاره کار ونه شو. دا وایي د ښځو کاري ظرفیتونه لوړ شوي، خو دوی یا خپل لږ جرأت کوي چې مهمو پوستونو ته ځان کاندید کړي، او یا هم په اداري سیستم کې نیمګړتیاوې دي چې دوی ته لږ ونډه ورکول کیږي او حق یې تر پښو لاندې شي.
متاسفانه د لاس کال وروسته مونږ راځو او وینو چې د ښځو وانده په دولت کې نه دا چې زیات شوې دي، بلکې راتیت شوې دي. چې مونږ دا لاس کالو کې د ښځو ظرفیت، د هغوی تحصیلي سویه، د هغوی هغه رقابتي سویه چې هغوی وکولی شي د خپل ورونو سره یو ځای په مختلفو پوستونو کې رقابت وکړي، او هغوی وکولی شي دا ظرفیت پیدا کړي چې په مختلفو ادارو کې کار وکړي. زه فکر کوم او زه باور لرم چې د ښځو ظرفیت ول شوې دي. نو ولې د ښځو توانمندي او ظرفیتونو څخه ولې استفاده نه کیږي؟ یو دا چې د اداري اصلاحاتو کومه پروسه چې ده هغه ډیر شفاف پروسه نه ده. ځینې مقررې او د روابطو پر اساس کېږي، نه د شایستګۍ، توانمندي او د هغه ظرفیتونو پر اساس. دوهم دلیل زما په نظر هغه عرفي او انانوي بندیزونه ده چې خزه خپل ځان ته دا جرأت نه ورکوي چې د مختلفو مهمو پوستونو په رقابت کې برخه واخلي. د خزه ذهنیت داسې ده چې دغه پوستونه د یو نارینه لپاره جوړ شوی دی او یوازې د نارینه او د پوست لیاقت لري نه خزو، نو په هغه رقابت کې خزه اشتراک نه کوي، ځکه هغه مایوس شوې ده.
لکه څنګه چې فوزي کوفي ورته اشاره وکړه، خزي په ډیرو مواردو کې فکر کوي چې ورته زیاتې شوي او حق نه دی ورکړی شوی، خو دوی په خپل هم جرأت نه کوي چې خپل حق وغوړي. هغه خزي چې په دې حقیقت پوهی شوی په ډیر جرأت په ډیرو خطرناکو سیمو کې کار کوي او سره لستونځوي د خلکو ملاتړ هم خپل کړي. ملالۍ دورانی یو له همداسې میرمنو څخه ده. پر هغې په کندهار کې سوزلې بریدونه شوي او ګواښل شوي. خدا وایي که زه او زما ملګری دې ته وګورو او وویریږو، نو دا په دې معنی ده چې موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ. دی ازادي رادیو سره په وی مرکی کې افغان خزو ته د جرأت او حوصله یادونه وکړه.
معلومه خبره ده یوازې ځنه بلکې ټول شزه په کنداس فعالیت کوي په دغه شیان کې مواجه کیږي، لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي، لیکن په دغه سخت شرایط تر اوسه هم خپل فعالیت ادامه ورکوي. ټول شب افغان شاته ده په افغانستان په ډېر سخت شرایط کې داسې ډېر چالشونه د دې په مخ کې دي، ولې دا خپل کار نه پرېږدي او د خپل فعالیت ادامه ورکوي. دا ټول شاته ده او یو بل خبره هم لرم، د انجونو لپاره خپل په توانایي کې اعتماد ولري او همیشه دې خبره په فکر کې وساتي. دا هر کار کولای شي، یوازې فعالیت غواړي او صبر او حوصله باید ولري.
ملالۍ وایي دا په کندهار کې د ښځو د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار کوي او هیله مند ده چې د ښځو د ژوند په ښه کولو کې به ونډه واخیستې شي.
د کندهار ولایت کې انجمن یا انجولر د شزو دپاره د ظرفیت ورکولو کار کوو. دا مختلف بخشو کې سیاسي او ټولنیز او ساحت حقوق داسې مختلف پروګرامونه لرو د شزو دپاره کې داسې د دې ظرفیت پورته سي. یو راډیو سټیشن دي
خو هغه ښځې چې کار کوي او د دې وړتیا هم لري چې په لوړو کرسیو کې کار وکړي وایي له دوی سره له تبعیض څخه کار اخیستل کیږي. یو ولدی خزو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد همیرا حقمل د چي ځان د کوم ولایت د مقام مرسیالۍ ته کاندید کړي او خو ورته د کار چانس نو ورکړی شوی. هغه وایي د دې داورتیا درلوده خو امکانات ورته نو ځکه دلته سیاسي ملحوظات دي او زیزي قومي تعصبات هم شته.
غیر د دونه چې زه خپل کاندیدان دوی خواینده نور کابل او په کندز کې دوی مې هم تشویق چې ځان کاندید کو. متاسفانه چون اکثریت معاونین د ولایات او مربوط ایوه جنا یا قوم و نموغو جنا مشران و اصلاحات اداری برتا فشار او چه دقا پوستونه چه ده اعلان کری و اعلانونه برتا طول که او معاونیتونه ده ولایات و فیواز دو در رقابت دلاری راشی اگه باید په سیاسی ملحوظات باندې انتصاب شي. شاید په خپل اصلاحات اداري مسئولین او چارواکي کوشش تلاش وکړي چې پروسه په شفافه او رڼه توګه مخته ولاړه شي، ولی متاسفانه د حکومت د خانه په دې باندې ډېر فشارونه دي چې ښځې په دغو پروسه کې ضربه ویني.
خو کله چې د افغانستان د اداري چارو له مسؤلانو پوښتنه وکړي دوی وایي په لوړو کرسیو کې د کار کولو لپاره لوړ تحصیلات پکار دي چې متاسفانه لږې افغان ښځې پوهنتون ته ځي او لوړې زده کړې کوي. اکثر ښځې یوازې ښوونځي پای ته ورسوي او یا هم خپل درسونه په نیمه کې پرېږدي. کورنۍ هم خپل دلایل وایي، د مثال په توګه امنیتي مسایل مطرح کوي خو په ډیرو مواردو کې علت نه وي څرګند او پلرونه خپلو لوڼو ته وایي چې لازم نه ده چې نجونې لوړې زده کړې وکړي.
ویا مزه مثال د تعلیم کوم مزه برداشتري یا مصاري وای نه کله نه ته تعلیم نه کی دا د لسمې یو په فکر کې نه څه دی وډو ما بل څه کاروي او تعلیم باندې څه ښه
خبره. خو هغه چې زده کړی کړی بیا دوی ته د نارینه په نسبت د کار لک چانس ورکول کیږي. د مزار شریف یو اوسیدونکو وایي کنجونو ته په ټولنې کې د کار حق ورکړي شینو دوی به د افغانستان په پرمختګ کې خرول ولوبول شي. دا وای په تاسو سره خزو ته هغه څه چې لازم ده درناوی هم نکېږي.
اول خو مکتب تللی نسی، پس له وخت چې مکتب تللاړه مکتب له فارغیږي هغه ته اصلا وظیفه نشته، هغه ته اصلا رول نه ورکي، یعنی مکتب دوه بس ده ترام دغه جی بس ده او هغه درو وعده ورته کوي ورته یو چیرته نه ورکي چې لارسي یو چیرته وظیفه ونیسي. کله چې دوی ته کا وظیفه ورکړ شي ډېر کم کم جوړه، مثلا کا 100% حق هغه کوي ولری امغه خپل یمغه خلک ورته 100% 100% حق ورکي. نوایسه خزانه باید ډیر یعنی ماسو کې وظیفه ولري، خانه ده نور دمغه ننګ ناموس اړه لري. مګر په وخت کې موږ فکر وکړو که خزه دوی حق ورکي 100% شاید له ساړیان اغوینه دوی خه یعنی خپل حق نه دفاع کولای شي او که وکړو خپل ملت خپل افغانستان ته کومک وکړي. عمده مشکلات خزه ده چې هیڅ کوټه احترام نه لري، یعنی بیرون کلر سي هیڅ په خسر ورته نه غوري، اغه خپل ازادي نه استفاده کولای نسی. یعنی ډیر مثلا په مزار شریف کې ډیری خلک چادرې کوي، یعنی چادرې استفاده کوي، یعنی اجاب ډیر کم دي. کابل کې کوم ګورو چادرې اصلا نشته دا همدا توپیر ده چې مازر کې ډیر خزته یعنی حق نه ورکي او ټول خپل خپل کور کې خواندي.
که څه هم په افغانستان کې له پخوانه خزو ته درناوی یو منل شوی اصل دی او ډیر خلک خزو ته درناوی کوي، خو نن داسې نه ښکاري چې دا درناوی دی بالکل له منځه تللی وي. خو په وروستیو کلونو کې لیدل کېږي چې په ځینو ځایونو کې د پخوا په شان ښځه د درنښت وړ یو موجود نه دی. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي په دې کې دینی عالمان کولی شي مهم رول ولوبوي او خلکو ته پوهاوی ورکړي.
دوی فکر کوي چې ښځې جنکیانې چې کوم دي په فیزیولوژي لحاظ باندې هغه تفاوتونه دوی ته ډېر مهم نه دی، مګر هغه تفاوت چې دوی په خپل ذهن کې ورته جوړ کړی دی چې عاجزه ده او نه پوهېږم کډه ده او کور ده او چه شی ده او چه شی ده، نو دا ټول د دې سبب کېږي چې دا د دوی خپله پوهه د ښځېنه او د ښځې د حق نه ډیره ټیټه اوسي. متاسفانه هغه دینی عالمان چې باید خلکو ته روښنايي ورکړي چې وایي خلک پوه کړي چې د ښځې حق په اسلام کې څه شی ده، هغه یا مونږ بیخي لرونه او یا هم اصلا خپل ژبه او خوله نه خلاصوي چې وایي چې خدای ته ګوري دغه کارونه چې تاسو کوئ دا د اسلام پر خلاف ده.
د پژواک خبری آژانس خبریال او په بلخ کې د پسرلی په نامه د مجلې چلوونکي زبیولا احساس هم ورته خبره کوي او د خلکو پوهاوی مهم بولی، خو مسؤل کسان ګرام بولی. هغه وایي که دولتي مقامات خلکو ته دا امکان او دا اطمینان ورکړي چې جونې په لازمو او هغه شرایطو کې چې ټولنې ته منلې دي شته، نو بیا به ښځې وکولی شي هم زده کړې وکړي او هم ښه کارونه ولري.
ګورئ دا ځینې مسایل عمومي دي زما په نظر باندې. زه چې کله ګورم په مزار شریف کې نجونو ته د کار زمینه شته، ممکن په هغه کچه نه وي یوه مسله، دلته د کار خبره هم دلته ځینې نور علتونه را پیدا کېږي چې ولې نجونې په ډېری وخت کې نجونو ته کار پیدا کېږي خو د هغوی د کورنۍ لخوا هغوی مثال د خبرې نجونې نه شي کولی چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لاړ شي. زموږ هغه د سنتي دودونو چې لا اوس هم دلته پراته دي، هغه د اسانتیا په اړه باندې چې دوی په بل ځای کې د شپې تېرولو پوره اسانتیا لري که نه لري، یو دغه لاملونه هم د دې کېږي چې نجونې له دندو څخه ګوښه پاتې شي، لرې پاتې شي. ماته بنسټیز لامل هم همدغه ښکاري چې د نجونو دپاره د دندې انتخاب ډېر مشکل دی، اسانتیا ورته نشته ده، یا د کورنۍ لخوا ورپسې را روان د دوی هغه د واده مسایل چې دي دوی چې کله لوړ لوړ سفر څخه فارغېږي دغه هم یو حالت دي چې له همدې څخه دوی له دندې څخه ګوښه پاتې کېږي او دا د دې لامل ګرځي چې وته شه پیدا شي.
نو له دې سره دې نتیجې ته رسیږو چې په افغانستان کې تر اوسه ښځو ته دا امکانات کم دي چې وکولی شي په مهمو کورسیو کې کار وکړي. د دې ډیر علتونه ویل شول. په ټولنه کې د خلکو دا فکر چې ښځې لږ د مدیریت استعداد لري، ښځو ته د لوړو زده کړو لږ امکانات او هغوی ته د داسې شرایطو نه برابرول چې دوی پکې وکولی شي په ډاډه زړه کار وکړي او دې ته زړه ښه کړي چې لرو سیمو ته ولاړ شي او مهم کارونه ترسره کړي. خو زبیولا احساس وایي دې ټولو شیانو ته د دې امکان شته دی چې ورباندې کار وشي او د خلکو پوهاوی پکې تر ټولو مهم او اړین عنصر دی. د دې ونې د پټې خولې فریاد هم دومره و. تر راتلونکي ونې مو په خدای سپارم. ازادي راډیو ته خپل نظرونه راولېږي، ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وی پانل لاري د پروګرامونو اوریدلی شي. خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کاندي. خدای پامان.